د مشال ریډیو خغل اوریدونکو السلام علیکم. زه بشیر گواخیم او د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه پرړ کې په دې ورستۍ غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. دا وخت په پېښور کې 15 بجې شوې دي او دلته په پراګ کې د ماسپښین 2 بجې دي. مخکې تر دې چې تاسو په دې خبري سات کې بیلابیل ریپورټونه وړاندې کړو، له عبدالحی کاکړ څخه خبرونه وو. د مهمو خبرونو سرټکی، د بلوچستان په خوزدار سیمه کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان نېشنل ګوند د یو ځایي مشر جمعه خان ریسانی په ګډون څلور کسان وژلي دي. د سربیا د انصاف وزیر ویلي چې د پخواني یوګوسلاویا په جګړه کې د جنگي جرمونو په تور تورن د کروشیایي سربیانو پخوانی مشر ګوران خادج په ملګرو ملتونو کې د جنایتونو نړیوال محکمې ته د وړاندې کولو لپاره نن د سربیا څخه هیکټر رهي کړل شو. د یورپ چارواکي په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشریزه کې یونان د معاشي بحران څخه د بچ کولو لپاره د هیواد ته 109 ارب یورو په ورکولو سره سلا شوي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. تازه رپورټونه وایي چې د بلوچستان په خوزدار سیمه کې نامعلومو وسلوالو څلور کسان په ډزو وژلي دي. په وژل شوو کې د بلوچستان نېشنل ګوند یو ځایي مشر جمعه خان ریسانی هم شامل دی. د دې غوند د اطلاعاتو مسول اغا حسن بلوچ مشال ریډیو ته ول چې جمعه خان ریسانی لخپلو درې نور ملګرو سره د جمعې د لمانځه وروسته روانو چې ور باندې وسلوالو ډزې وکړې. د پاکستان په کراچي شهر کې پولیس وایي د ملیر په سیمه کې دوه ډلو په نشته کې لس کسان وژل شوي دي. د سند داخله وزیر منظور وسا د وژل شو شمیره 9 او د متحده قومي مومنت یو مشر 14 شوي. د متحده قومي مومنت د صوبای اسمبلی غړي رضا هارون وایي په وژل شو کې دوه کسان د دوی د ګوندي. د سیمې یو اوسیدونکي نیاز یوسفزي مشال ریډیو ته ویل چې ډزې اوس هم روانې دي.
اوس هم دغه د شدګرد ایلیمنټ کوم دغه موجود دي ارضی کوم دی. اوس هم زموږ په علاقو باندې هغه خپل فایرنګ جاری ساتلی، فایرنګ اوس هم جاری ساتلی، خو انتظامیه بالکل په دې باندې سرخ لاس پنه خوځي. اوس صورتحال دا دی چې کاروبارونه تقریبا سلسله بند شوه.
داو نیاز یوسفزای خود سند داخله وزیر منظور وسای دا کوي چې په سیمه کې د امنیت وضع کنټرول کړي ده. په قبایلی سیمه کورمه کې قبایلی کامل اشکر د موموزو کوم پروتګراتک بندیز لګولې دي. د دې قبیلې ځینې کسان او گاډی نیولې دي. کامل اشکر وایي بندیز یې ځکه لګولې چې په سیمه کې د دوی او د وسلوالو طالبان ترمنځ په پیلسوي جګړه کې زیاتره طالبان له موموزو قبیلې سره تعلق لرلی، خو په دې اړه د موموزو دریز مخیتنه دی راغلی. بلخوا هلته جګړه اوس هم دوام لري. د سیمې یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته د جګړې په اړه وویل،
یو جنگ جگائے ہوتا ہے تو اب جو کہ جگڑا دے اوپر دے تو نکل دے جگہ دوم سیڑھی ہے تب دے تو گلی دے دو دے املو کو کلے دے اصل کی اور کے پر جون دے روسی دل کی دے خدے دے مسوزو علاقہ ال تک پوسے مرچی پر کی لگا ولی
د کورمی یو سیدونکو په منځنۍ کورمکی 15 ورځې وړاندې پلسوی جګړه کې یو شمیر ځای خلکو او وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړه اوښته ده. په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې وسلوالو د پښتو د نامتو شهر حمزه شینواری په مزار د برید هڅه کړې ده. ځای چارواکي وایي چې د پنځشنبه په شپه وسلوالو مزار ته د چاودیدونکو موادو تر ایښولو لمخه هلته موجودو خاصدارو ته د بې وسلې کېدو امر وکړی. د دوی په وینا خاصدارو په وسلوالو ډزې وکړې او هغه لا غځای وتښتېدل. یو خاصدار اکرام شینواری د خپلو سترګو لیدلو حال له مشال ریډیو سره داسې شریک کړی.
بس سو خاصدار ډزې شروع شوې، بس بیا یې دما کدي کوکا کې وکړه پایله او دویم یې دغه دیواله تا وکړه. نقصان خو بس 60-70 هزار یې دغه دکان کې کړای دی او دا تقریبا 45 فوټه به دیوالي دا نقصان یې کړی.
دا خاصدار اکرام شینواری د حمزه بابا مزار په لوړ کې دی. شاوخوا 2 کاله وړاندې هم نامعلوم وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا مزار په 14 موادو الوزولی وو. د سربیا د انصاف وزیر اسنیزنا مالویچ ویلی چې د پخوانی یوګوسلاوی په جګړه کې د جنگي جرمونو په تور تورن د کروشیایي سربیانو پخوانی مشر ګوران هادیچ په ملګرو ملتونو د جنایتونو نړیوالې محکمې ته د وړاندې کېدو لپاره نن له سربیا څخه هیکټر رهي کړل شو. هادیچ نن په ناویسات کې د خپلې ناروغې مور او د کورلۍ له نورو غړو سره د لیدو سمدستي وروسته چارواکو دی په ډېره بیړه الوتکې ته وخېژولی. د یورپ چارواکي په برسلز کې په یو بیړني سرمشریز کې یونان له ماشي بحران څخه د بچکول لپاره د هیواد ته د 109 ارب یورو پر کولو سره سلاسوي دي. بینک او نور شخصي پنګوال به د ژغورلو د پیکیج په برخه کې شاوخوا 500 ارب یورو ورکوي. د اروپای کمیشن مشر جوزي مانول باروسو د دې ګام هرکلی کړی او ویلي چې لکه چې بحران را پیدا شوی دی له هغه وروسته په لومړي ځل سیاست او بازار یو موټی سو. د یونان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا فیصله د ایتنز لپاره د لوی ماشی بوران پر وخت یو لوی تسکین دی. د جنوبی کوریا د نیوکلیای چارو استازي ویلي چې د آسیان د سرمشریزي پر موقعه نن په بالی کې د شمالي کوریا ل خپل همسال سره تعمیري خبري اترې کړې دي. د شمالي کوریا د اټمي لانجې پر سر دوه کال وړاندې د شپږو هیوادونو د خبرو اترو د ناکامۍ وروسته د دواړو هیوادونو ته چارواکو ترمنځ د لومړی لیدنه کتنه وه. د خبرو اترو وروسته د جنوبی کوریا استازي وسونګ ویل چې خبري اترې ډېرې تعمیري او ګټورې وي. د شمالي کوریا د استازي رینګ یونګ هو لخلې بیا ویل سوي چې دوی د شپږو هیوادو خبرو اترو د ژر پیلو لپاره په هڅو کولو سلاسوي دي. خبرونه پای ته ورسېدل.
د مشال ریډیو اوریدونکو خبرونه مو له عبدالحی کاکړ څخه واوریدل. د دې غړې مهم رپورټونه ده. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې لس کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونه په پیښو کې ککړ کسان نشي نیولی.
انتظامیه بالکل پدی منی لاس پن کو دی دی رینجر الا رور تھی دو کی واقعہ تم رو شو تن لا رینجر دتو سے جو تن تن نہیں چا کم ایلی میں سے دی موجود کی چکر نے تارو نہیں سی.
وسلوالو د حمزه بابا په قبر برید کړي خو د قبر یو ساتون کې خاصدار وای چې دوی په شا کړل. شبقدر کې خلکو د بجلی د نشوالي له امله مظاهره کړي.
زمونږ غوډونه استی نشته یو دا بجلی د دونه بیلونه دی وسوم دونه ډیر راځي او دا لا نورم سیوا شو او واړه واړه بچیم نه د خاون مې د سې د غم نشته دی نو دا به مونږ د کم زین ډکو.
د دې ترڅنګ درته نور غن ریپورتونه او تاسو ایس ایم ایس میسیجونه هم لولو. د مشال ریډیو سره اوسئ. د دې غړې اړمبي ریپورت ته ځو. په کراچۍ ښار کې د دوو وسلوالو ډلو د یو بل سره په نښتو کې د تشدد په تازه پیښو کې لس کسان وژل شوي دي. ځینې اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونه د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو د نیولو جوګه نه دي. په دې اړه ظفر کریمي ریپورت دراوري.
کراچۍ ښار د ملیر سیمې پولیس وایي چې نن سهار راهسې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې لس کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د ایم کیو ایم ډلې یو چارواکي او سند اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر رضا هارون خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ملیر په نښته کې د دوی د ګوند غړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. رضا هارون وای سحر چې د اسمبلی اجلاس شروع کېدو نه هغه وخت زمنګ دوه کسان وجل شوي وو. د اجلاس په محل حکومتي چارواکو د باور راکولو سره بیا هم دغه وجنې ونه درې دي او په دې پیخه کې اوس محل د وجل شو شمیر 14 کسانو ته ورسېدو. کدا سي صورتحال وي نو بیا خو خاریان د حق لري چې خپل دفاع په خپل وکړي، ځکه چې قانون نافذونکي ادارې د پیخه ځای ته رسیدلي هم دي او بیا هم د هدفي وجنو مخه نه نیسي. نو د دې مطلب دا دی چې د خلکو ته د حکومت ملاتړ حاصل دی. بل لور ته د سند صوبې داخله وزیر منظور وسا د ملیر په پیخه کې د وجل شو کسانو شمیره وښودلې ده. منظور وسا ویلي چې سیمه کې یې امنیت قائم کړی دی او امنیتي سرتیری یې سیمې ته لیږلي دي. د سیمې خلک وایي په یاده سیمه کې د سهار راهسې شروع شوې ډزې اوس هم روانې دي. د کوکراپاړ د سیمې یو استوګن نیاز یوسفزي په دې اړه مشال رډیو ته څه داسې وویل.
اوسم دغه د شګر د الیمنټس کوم دغه موجود دی د دې کوم نه اوسم زمو په علاقو باندې خپل فایرینګ جاری ساتل او فایرینګ اوسم جاری ساتل خو انتظامی بالکل پدې منی سر لاس پنه کو دي اوس تر دې حال دا چې کاروبار د تقریبا سلسله بند شو دی رینجر اعلی راورتی دا چې واقعیا تم روښ او تل رینجر د څو څه جوړ تر تل نه چې دا نو د هغه په وطن کې دا چې کوم الیمنټس دې موجود دي چې کوم نه دا راونی سي او ګرتاری کی
د یادونه وړل چې کراچۍ ښار کې د څو ورځو وقفې وروسته دا خوډب په پیښو کې نن بیا تیزواله راغلی دی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د بلوچستان په خوزلار سیمه کې نامعلوم وسلوالو څلور کسان په ډزو وژلې دي. په وژل شو کې د بلوچستان نېشنل ګوند یو ځایي مشر جمعه خان ریسانی هم شامل دی. دا وخت په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خداینور ناصر را سره د ټلیفون په لیکه دی. خداینور، د پیښې تازه جزئیات څه دي او چارواکي څه وایي؟
مننه ګواښتاب لکه تاسو ویل د خوزدار په ښار کې دا پېښه رامنځته شوې ده نن د جمعې تر لمانځه وروسته. د سیمه پولیس وایي د سیمه پولیس یو چارواکی در محمد نومیږي چې هغه مشال ته وویل د دې وسلوال برید هدف هم دغه و جمعه خان ریسانی و چې دی له خپلو دوو محافظانو یوه موټر چلوونکي سره د جمعې تر لمانځه وروسته د کور پر لور روان و چې په د دې سیمه یو ګیزګۍ سیمه ده چې دلته پرې دغه نامعلومه وسلوال ډزې وکړې او په هماغه ځای څلور واړه ووژل. د بلوچ بلوچستان نېشنل ګوند ویاند هغه حسن مشال ته وویل چې د دې وژنې په ضد به پنځه ورځې د بلوچستان د بلوچ میشتو سیمو کې به د پنځه ورځو پورې په بیل بیل سیمو کې کار بندیزونه، لاریونونه او احتجاج روان وي.
خو د نورو په دې اړه باندې کومې وسلوالې ډلې خو پړه په غاړه نه اخیستي یا چارواکي په چا باندې شک څرګندوي؟
پولیس وایي په لسمې پیل کړی دی او ډېر زر دغه وسلوال برید کوونکي ونیسي، خو تر دې دمه لا هم د دې پېښې کار چا په غاړه نه اخیستی. دلته به د ذکر وکړم چې د یاد شوي ګوند یعنی بلوچستان نېشنل ګوند تر دې وخته پورې یعنی په بیل بیل وختونو کې او د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د دوی تر شل زیات غړي، کارکنان او هم ځینې مشران د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوي دي چې د هېڅ یوه پړه هم چا په غاړه اخیستی نه ده.
ډیره مننه خداینور ناصر. د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسې خداینور ناصر ته غوږوئ په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال چې په بلوچستان د خوزدار سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د بلوچستان نېشنل ګوند یو ځایي مشر جمعه خان ریسانی تر څنګ د څو نورو کسانو د وژنې په اړه حال درکو. اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو ته غوږ سو. اوس هم کورمې ایجنسی ته ځو. په کورمې ایجنسی کې د ممیزو په قام باندې د طالبانو سره د مرستو او غړیتوب د تورونو له امله د غلطه قامي لښکر د دې قام سره تعلق لرونکو خلکو باندې د تګ را تګ پابندي لګولې. بلخوا ته طالب وسلوالو او قامي لښکر ترمنځ نښتې هم روانې دي. د دې هر څه په اړه د طارق اورکزي رپورټ اورو.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې کامل لښکر د ممزو کام پر خلکو باندې د تګ را تګ پابندي لګولې ده. د سیمې مشرانو پر وینا دغه پابندي د منځني کورم ایجنسی د مسوزو په سیمه کې د طالبان وسلوالو لخوا د جنگ د شروع کېدو وروسته لګیدلې ده. ویل کېږي چې کامل لښکر سره په نخته کې برخه اخستونکو د زیاتره وسلوال ډلو تعلق د ممزو قوم سره دی. د پابندي وروسته په سیمه کې کامل لښکر د ممزو قوم خلکو پر خلاف کاروایی کړې ده او ځایي مشرانو پر وینا لښکر د ممزو قوم سه خلق او گاڑی په خپل ولکه کې اخستې دي. د سیمینا ملک حاجی احمد خان مسوزه په دې حق له مشال لړیو تا صدا سي اوویل
طالبان مو موجود دي، بلکې ټول کله کوم مولي والا او دایم مو موجود ته کومه دی راولای دي. دا مو موجود به په بانجانی لګیدل دي نور خو هغه مغایو رود به مغه بل دوی چلیږي کنه هغه رود به نه باندې تنزور سالور نه بزیاتې ګولی د بریده کا سالوري ګوډیان یو دي دوه ما مغا دی روانه د مو موجود دي کلندرونه د مو موجود دي.
بلخوا په سیمه کې وس هم وسلوالو او کامل اخکر ترمنز نخطه دوام لري. د سیمینا تلاسه شوی راپورونو کې ویل شوی چې په تازه پیښو کې یو بل کس هم زخمی شو شوی دی. د سیمې یو کس سره د خبرو کولو په وخت مونږ ترې نه پوښتنه وکړه چې دغه جنگ اوس په کمو کمو سیمو کې جاري دی، نو په ځواب کې نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وویل راپورونه وایي چې بنخته کې د لوی او درنو وسلو استعمال په آزاده توګه کیږي چې له وجې خلک په خپلو کورونو کې بند پراته دي. د سیمې خلک وایي چې په عامې آبادی باندې ګولې راغورځېدو له کبله په خلکو کې یره ترخه سوا شوې ده.
مسلمان خدی نر اٹول لشن دی تے بالکل لرزی کی ورے دس پائے پیغام دے تے گلی ہی تے پتہ نہ لگی کہ سالور تارا پنا گلی رسی او اگرو حکومت دے لنچار زکیا کا دسا کا ما تر ہر کا مسئلہ ہر کا ما تیور استعمال وی
د منځنی کورم ایجنسی دفتر نه د مرستیال پولیټیکل ایجنٹ موس خان د نشټوالی جواب ملو دونه پاس مونږ د منځنی کورم ایجنسی تحصیلدار زاید یونس سره د ټلیفون په لارې تماس اونیولو نو وی ویل چې پولیټیکل انتظامیه په دې مسله کې لګیدلې ده، خو د نور جزیاتو څخه ډډه وکړه. یاد دی چې کامل اخکر او مقامی وسله والو ترمنځ دغه نخته هغه مهال شروع شوه کله چې مقامی خلکو تر مخه طالبان وسله والو د مسوزو قوم خلکو څارو باندې د قبضې کوشش وکړو. ویل کېږي چې دغه نخته د شروع کېدو نن پنځمه ورځ ده. سپکې راپورونو تر مخه وسله والو سره اولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
مشال ریڈیو وار
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وایي چې د افغانستان د شخړې او په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې دوی ستونزې نه جوړوي بلکې د حل یو برخه ده. هغه د رویټرز خبری ایجنسی سره په یو مرکه کې ویلي چې پاکستان او افغانستان باید په شریکه د ترهګرو د ختمولو لپاره کار وکړي. په دې اړه هارون باچا رپورټ لري.
رویټرز اجان سره په مرکه کې سید یوسف رضا گیلانی وویل په اورستیاو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې له دې لامل کړکېچنې پاتې شوي چې په پاکستان له طالبور پکو سره د مرستو تور لګېدو، ولې دا مهال دواړه هیوادونه د خپل شریک دښمن سره چې مذهبي افراطیان دي په ګډه د جګړې د پرمخ بولو په خبره سلا شوي دي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان ثبات، امن، ازادي او خپلواکي په خپله د پاکستان په ګټه دي. موږ د افغانستان د مسلې په حل کې یو رول لرو، نه دا چې د دغه مسلې یو برخه یو. او موږ دواړه سره په دې پوهېدل یو چې دواړه خواوې زوریدل یو، او ځکه نو موږ د خپل شریک دښمن پر وړاندې باید یو ځای شو. او زموږ شریک دښمن دغه ترهګر دی، له دې کبله موږ باید په ګډه سره کار
وکړو.
د پاکستان وزیر اعظم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د شریکې همکارۍ دعوې په داسې حال کې کوي چې د رایټرز اجانس د راپور سره سم په دې وروستیو کې د افغانستان له ختیځو سیمو سره په لګېدلې پوله جګړې سیوا شوې دي. پاکستان وایي دوی شړلي ترهګر چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې پناهغستې له پولې دیخوا راوړي او عملیات کوي. د افغانستان دولتي چارواکي بیا پاکستان ملامتوي چې وایي پوځ یې د دوی په سرحدي علاقو توغندي وروي چې تر دې دمه پکې د وژل شویو ملکي وګړو شمیر 200 یادوي. رایټرز اجان سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم هم دغې ستونزې ته په اشاره وویل چې د افغان ولسمشر په مرسته او ډاډ به یې زر هلته لاره سمه کړي.
border incursions that is disturbing the gains what we have already made
popula che kam yar galuna rawan di patras ki ha ga gate chwar lam khimo las tarawdi di lakara wistil ki gi aw ham da ga wajada che ham ulus mashar karze aw ham pakhpal za lade kabla che da yar galuna wali ki gi tar khora ziyad fishar landi aw zakan aw za ulus mashar karzi sara pa mustaqimat uga pa tamas ki am tar so tar da manz galat fahmiyane zai un ni si kho da da che mung bayad da yar galuna la manz yo su zaka che da مسئلے پیدا کولی شي.
وی شوډ اوواید اول دیز انکرشنز بیکاز اٹ کین کریئیټ پرابلمز.
د اجانس په وینا د افغانستان او پاکستان له پولیسو سره لګیدلو هغه سیمو کې جګړې زیاتې شوې، لچرته نه چې د امریکایي سرتیرو یو د پام وړ شمیر د افغانستان جنوبي خاري سیمو ته استول شوی دی. رایټرز اجانس په خپل راپور کې د افغانستان په چارو کې د یو امریکایي کارپو جوشا فوست خبره راغستی چې وایي کچره افغانستان هم د پاکستان د توغندیو په جواب کې په بل مثله کاروایي ګوتی پوری کې، نو موږ به ډیر په اسانه د دواړو هوا هیوادو ترمنز د یوې بشپړې کچې د جګړې شاهدان ووسو. د پاکستان وزیر اعظم رایټرز جان سره په خبرو کې وویل حکومت یې چمتو دی سو افغانستان کې د ثبات راوستو په موخه د دغه هیواد په مشرۍ طالب وسلوالو سره د روغې جوړې د پروسې ملاتړ وکړي. نوموړي ورسره دا خبره هم کړې چې امریکا او افغانستان باید د سیاسي جوړجاړي تګلاره پاکستان سره هم شریکه کړي سو دا یقیني کړې شي چې لامل به په سیمه کې د پاکستان ګټو ته زیان نه رسیږي. دا جانس په خبره یوسف رضا ګیلانی د القاعده د مشر ایمن الزواهری په شمول د ترهګرو د مشرانو په تعقیبولو کې امریکا سره د همکارۍ ژمنې وکړې او په دغه لړ کې ترې د معلوماتو د شریکولو غوښتنه وکړه. نوموړي البته دا خبره په ډاګه کړه چې نور به د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے کارکونکو ته د پاکستان په خاوره د فعالیت کولو اجازه ورنکړي. د یادولو ده د پاکستان حکومت وروسته له هغې چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د خپل سري عملیاتو په ترڅ کې د تیرې مئی په میاشت کې اسامه بن لادن په بټ آباد کې وواژه، د امریکا د جاسوسي ادارې مامورینو ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ. امریکایي چارواکو بیا ویلي د بټ آباد د اپریشن په حقله پاکستانی حکومت سره د معلوماتو نه شریکولو غټ لامل په پاکستانی چارواکو د دوی بے باوري وه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو اوریدونکو، د امریکا د قومي استخباراتو مشر جیمز کلیپر د پاکستانی پوځي سرلخر او د جاسوسي ادارو د مشرانو سره لیدنه کاته کړي او ورسره د پاکستان او امریکا په تعلقاتو او د ترهګرۍ په اړه خبرې اترې کړې دي. د دې ملاقاتونو په اړه ریاض مساخیل رپورت لري.
تیر ماخام د امریکا د قومي استخباراتو ډایرکټر جیمز کلیپر د پاکستان په لنډه دوره اسلام آباد ته رسیدلی و. د را رسیدو سمدستی وروسته یې د پاکستان پوست سرلخکر جنرل اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارو آی ایس آی او آی بی مشرانو احمد شجاع پاشا او جاوید نور سره لیده کاته وکړه. د مطبوعاتو تر مخه د ملاقاتونو کې په هغه ټولو چارو خبرې وشوې چې له وجې د دواړو ملکونو تعلقات خراب شوي دي او د دې بیرته د ښه کولو په حق له هم د خیالاتو بدلون. د جیمز کلیپر د دورې او ملاقاتونو په اړه چې کله مشال ریډیو د پاکستانی پوز د ویان میجر جنرل اتراباس نو پختل، نو د هغه وینا وا چې لا په دې وخت په دې اړه هغه سن شي ویلي او ډیر زر به پوز خپل خبر پاڼه خبره کړي. د امریکایي چارواکي دراتګ او پاکستانی غوښتنو په اړه چې کله مونږ د پخوانی بریګیډیر او پوزي او دفاعي چارو د کارپوه محمد سعد نو پختل، نو هغه وی چې د تیرې سمو د راسي د دواړو ملکونو تعلقات د کړکې چراتیریږي خو د پاکستان لپاره به موجوده حالاتو کې بعضی سخت فیصله کول وی. نو مول زیاتوی
زما خل پاکستان ډېر مشکلات ته دی او دا به ډېر لو یو سهام دی، خاص کر د فوجي او د سیولین قیادت دواړو لپاره چې ډېر مشکلات نه به اوسنګ روزي. زما خل امریکا خو یو فیصله کول دا به کې داخل شوی دی او هغه به د پاکستان نه دا چې کوم مطالبات دي یا به زما خل دا پاکستان منی او یا به مزید حالات چې کوم دی هغه به خرابيږي.
هغه کمی سخت فیصله دي چې باید پاکستان یو کړی او موجوده حالاتو کې پاکستان لا د امریکای سره تعلقات څنګه ساتل پکار دي. په دې اړه راته یو بل پخوانی بریګیډیر محمود شاه وې
پاکستان امریکای سره دښمنۍ نه غواړي، خدای دې چې کوم بازارداري چې پالیسی راته جوړ کو چې دلته علاقې کوم قوتونه دي، خاص کر چین شو، ایران شو، سعودي عرب شو، افغانستان شو، روس هم حالات موږ خو او زما خبره ده چې ملک کې دنه بخښل چې کوم اقتصادي نظام دی ٹیکس کلیکشن دے تارے کی کرپشن دے سبھی ہمارے بس قابو مومی ہم دے مضبوط چیز دے جیسے کہ پتا داری کی معاشی طور مانے پخبلا مانے مضبوطی اور پدے ہو یا مانے فوج ویلے کی مبا اپنے شن مغرول پخبلا خرچ دے.
یاد دیوی چې 1300 ورځو کې د امریکایي سینټکام د مشر او ډیوډ پیټریاس په شمول یو شمیر امریکایي پوزي لوړپوړو د پاکستان او دغه شان د پاکستانی استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا د امریکای دوره کړی دا. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو په نن ورځ د اخیری غړې ده. په دې کې به موږ تاسو ته یو څو اس ام اسونه وایو. د اوریدونکو محمد ولی د لورلاینا میسج کړی دی، وایي چې درې میسجونه مې درولېګل خو یو هم نشر نشو، که درته نشر کین خوشاله بشم. نو محمد ولی خان دغه دی دا میسج د نشر شو. یو بل اوریدونکی نجیب الله مومند د مومند ایجنسی نه میسج را لګلې دی او سلامونه کړی دی او همدارنګه ویلې دی چې مشال ریډیو ډیره خوښي. نو ډیره مننه. یو بل اوریدونکي شیر را لګلې دی او شیر موږ نشو لوستلی ځکه ډیر ګډوډ لیکل شوی دی، اوریدل لوستل کېدی نشي. نو اوریدونکو کله چې موږ د سیمې سره لګي صفای لیکي موږ به درته اورو. اوس یو رپورت ته ځو. د خبر ایجنسی په لوړګي کې د پښتنو د پښتو ژبې د نوموتی شاعر امیر حمزه خان شینواری په مزار باندې وسلوالو د برید کوشش کړی دی. په دې اړه باندې فرحت شینواری رپورت لري.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه ناڅرګند وسلوالو د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د پښتو ژبې نومیالي شاعر او بابای غزل امیر حمزه خان شینواری په مزار د لاسي بمونو بریدونه وکړل او دیوالونو سره چاودیدونکي توکي ولګول چې زوردارو چاودونو سره وچاودیدل. د دوی په وینا په دې پیښه کې چاته څه ځاني زیان نه دی رسیدلی، خو د مزار نه بهر یو دکان او شاوخوا لس فوټه دیوال ته یې زیان اړولی دی او مزار ودانی، لایبرری او د میلمنو کمره پکې بچ پاتې شوې دي او څه زیان ورته نه دی اوریدلی. د دغې پیښې په حق لباندې یو عیني شاهد او په مزار کې موجود د یو چوکیدار کشر ورور ساجد مشال ریډیو ته وایي:
مزه بیګا داسې چلو شو چې نامعلوم تنان راغلو، زوم سره دلته ډز ډز جوړ کړ. بس هغه په جواب کې زونګم چې دوی څه کړه، هغه زونګم کړو نو نقصان ډېر رسېدلی. یو بم یو زوم ته شاته ایښایو، زورور بم وو، یو یا دلته مخې ته راته ایښای او باقي ګرنیټونې راکیستلی. چرته لایبرری شیشه ویان ټولې مات شوې او چې کوم دکان واغتم نقصان ورسېد.
د حمزه بابا ادبي جرګې جنرل سیکرټري کلیم شینواری مشال ریډیو سره په دې حقله په خبرو اترو کې د یادې پیښې غندنه وکړه او د چارواکو نه یې څه داسې غوښتنې هم وکړې:
مونږ د دې واقعې په سختو الفاظو سره مذمت کوو او د گورنر پختونخوا او د پولیټیکل ایجنټ خیبر ایجنسی نه دا مطالبه کوو چې په کار دی چې دلته مزید فورس تعینات کا چې آئنده کې داسې واقعات ونشي او د دې مخنیوی وکړی شي.
د دغه پیښې په حق لباندې مو چې کله د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک سره رابطه وکړه، نو دوی مشال ریډیو ته خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې دوی ورته په وخت باندې د خاصدارو ځواک په ګډون ورسېدلی وو او دا مزار یې د الوزولو نه بچ کړو او دوی به هڅه کوي چې امنیت یې نور هم ټینګ کړي او څه اضافي خاصدار هم ورته ورکړي. او یاد دې وي چې په تېره لنډه موده کې په دې سیمه کې د باباجي په نوم هم یو زیارت په بمونو سره الوزول شوی وو. د یادونه وړ ده چې د حمزه بابا په مزار باندې یو کلچرل کمپلیکس جوړ شوی دی چې افتتاحی د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر سید افتخار حسین شاه په 2003 کې کړی و. په دې مزار کې یو لایبرری او د میلمنو دپاره یو وړه کمره هم جوړه شوې ده، خو لا تر دې دمې ورته لایبرریان یا کومه عمله نه ده ورکړی شوې چې لامل یې ځایي خلک نشي کولای چې کتابونه پکې ولولي. او یاد دې وي چې پخوا به پکې مشاعرې او ادبي محفلونه هم جوړېدل، خو ولې اوس د امنیت ته خرابې وضع د لاسه پکې څه ډول سرګرمۍ په نظر نه راځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسی په لوړګي کې مو د حمزه بابا په قبر باندې د وسلوال برید په اړه د فرهاد شینواری رپورت واورید. فرهاد شینواری په همدغه مزار باندې ولاړ یو خاصدار سره مرکه کړې چې د دغه پیښې عیني شاهد دی. راځي چې د همور
کرام یم او خاصدار یم او خاصدارو کې ولدار یم د دې کې مړي پټي د لسو کلونه
درته وایش د څوک یو
دا بس شپې څلور پنځه کسان مو پستر ګولی د نور شپر سمرو خو ته و پتا و اخ کار شو ګرنی ټونې امرا شغل مو ته ډیر وښ تسلیم شې قرانونو سمونه خوړه شتا واستې سم نه یو او بس مو خپل مقصد لره غلی او اصله راکړه تاسو وځي مو وسل نور کوله بس پر ډاکټ او پک مرته نیولې او نور خزدارو ته خبر کړه او اطلاع په ټلیفون باندې هم اشاره لا غلره نه ډزې شوري کړې ټول دروازه دروازه کې نقصان خو بس 60-70 هزار دغه دکان کې کړی دی او دا تقریباً 45 فوټه به دیوالی دا نقصان یې کړی او باقی به شیشې داسی لگی دلی شروع یشی بلشی و نور یو شان نه نقصانی شو
تاسو بچه
مونږ هم بچ
نو بس دوی بیا تخته
دوی چې پیرا غی ډیر خاصه دار ور سره کالج په سمرقند کسانو نائب صوبدار دی دا ابریدو نو ډیر زیات برسلی ولین افسر سی وجدار اغلا دولر نه دزونه شریک له بلدا بمبون اخلاص کړ دوی بیا سو تخته
قادر تو چې مزار او لایبرری او درڅ بچوی نامې مو
مزارم بچته مکمل تور باندې لایبرری م بچته بغیر د شیشو نه هیڅ هیتم نقصان نه رسیدل.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږس چې هر ورځ درته نه هغینټې خبرونه کوي دا وخت 15 بجې کېدونکي راځي چې عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو سرټی کې وره
د بلوچستان په خوځدار سیمه کې نامعلومه وسلوالو د بلوچستان نېشنل ګوند او مرکزی مشر جمعه خان رئیسانی او د درې نور ملګری وژل دي. په قبایلی سیمه کورمه کې کامی لشکر د مموزو کوم پروتګراتک بندیز لګولې او د دې قبیلې ځینې کسان او ګاډی نیولې دي. د پاکستان په کراچۍ کې پولیس وایي د ملیر په سیمه کې د دوو ډلو په نشته کې لس کسان وژل شوي دي. د یورپ چارواکي په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشریزه کې یونان له معاشي بوران څخه د بچکول لپاره د هیواد ته د 109 ارب یورو کولو سلاسوی دی. د سربیا د انصاف وزیر سنیزنا مالویچ ویلی چې د پخوانی یوګوسلاویا په جګړه کې د جنگي جرایمو په تورن د کروشیای سربیانو پخوانی مشر ګوران حادج د ملګرو ملتونو د جنایتونو نړیوال محکمې ته د وړاندې کولو لپاره نن له سربیا څخه خېتره کړل شو. د جنوبی کوریا د نیوکلیای چارو استازي ویلي چې د آسیان د سرمشریز په موقع نن په بالی کې د شمالي کوریا له خپل همسیال سره تمرې خبرې اترې کړې دي.
ل عبدالحی کاکړ څخه مو د خبرونو سرټکی واوریدل. اوردونکو د پاکستان په خوانی پوزي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ویلي هواد د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن د ساتنې په مجرمانه کار کې لاس نه درلود. نوموړي همدار زیاته کړی چې لدینه خبر چې اسامه چیرته ده. د پرویز مشرف د سرګندونو تفصیل د پامیر ساحل پر رپورت کې ورو
د امریکا په واشنگتن کې د یو وینا پر مهال د پاکستان پخوانی پوزي ولسمشر پرویز مشرف وویل نړۍ او امریکا باید په دې قانع کړل شي چې د اسامه بن لادن مسله د مجرمانه لاس لرلو هغه نه و بلکې په دې کیسه کې ډیر لوی غفلت شوی دی. د امریکا ځانګړو ځواکونو د می د میاشتې په 2 نیټه په ایبټاباد کې د عملیاتو پر مهال اسامه بن لادن وواژه. رویټرز خبری ایجنس لیکي اسامه بن لادن په دې ښار کې له 5 کالونو راهیسې اوسېده. د اسامه له وژنې سره د امریکا او پاکستان اړیکې خراب شول او د رویټرز خبری ایجنس په خبره امریکا په پاکستان شک کړی و چې کېدای شي د اسامه بن لادن د ساتلو په معاملې کې لاس ولري. پرویز مشرف ویلي په هغو 5 کالونو کې چې ذکر یې کېږي دی 2 کاله د پاکستان ولسمشر او په هغه وخت کې په پوره اعتماد ویلی شي چې پاکستان د اسامه په ساتلو کې لاس نه درلود او که څوک باور کوي او کنه خدای له اسامه نو خبر. وشپېته کالن جنرال پرویز مشرف په 1999 زیږیز کال کې د یوې کودتا للارې په پاکستان واکمن شو او بیا یې په 2008 زیږیز کال کې د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا ورکړه. نوموړي په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل د اسامه بن لادن په معاملې کې شکوک او شبهات لرې کړل شي نو دا به د پاکستان او امریکا ترمنځ د باور او اعتماد د بیا پر حاله کولو د آغاز نقطه ثابت شي. جنرال پرویز مشرف ویل امریکا باید د پاکستان ځینو حساسیتونو ته پام وکړي. د ویل امریکا باید د دوی د هیواد د خپلواکۍ اټومي وسلې او هند او د ویشل شوی لانجمنې سیمې کشمیر په اړه هم غور وکړي. پرویز مشرف د وینا پر مهال ویل پاکستان د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالفت کړی دی چې اکثر پکې بی ګناه کسان وژل کیږي. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر زیاته کړه امریکا باید له پاکستان او هند سره لا نور متوازن چلن وکړي او دا پوهاوی ولري چې پاکستان اټومي وړتیا د یو موجود خطر لقبل لري.
تاسو د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د سرګندونو په اړه د پامیر ساحل رپورت واورېده. اوردونکو د امریکا کانګرس له پاکستان سره د مرستو جاری ساتلو منظوري ورکړه خو ورسره یو شمېر غړو د پوځ چارواکو وویل چې په دې هیواد باید فشار همداسې وساتل شي. په دغه د فرانسې خبری اژانس رپورت غټی کې درته حسیب شهید وړاندې کړي.
د امریکا د کانګرس یوې ډلې هغه وړاندیز رد کړ چې له مخې پر پاکستان ټولې مرستې بندېږي. خو د کانګرس غړیو او پوځي افسرانو خبرداري ورکړې ده چې پاکستان ته د وسلوالو د هڅو په برخه کې خبر ورکړل شوی دی. د فرانسې خبری اژانس د رپورت له مخې د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د هغه بل مخه ونیوله چې پکې غوښتل شوی دی چې پر پاکستان دی د دې لپاره ټولې مرستې بندې شي چې اوسامه بن لادن د دې هیواد پوځي اکاډمۍ ته نږدې ووژل شو. د کانګرس پنځو غړو موافقه رای ورکړه او په وړاندې نه دېرش غړیو دغه طرحه چې د ریپبلیکن د استازي ډانا روهرا باچر له لوري ملاتړ کېده رد کړه. ډانا روهرا باچر وویل چې په داسې وخت کې چې امریکا هڅې کوي چې په پورونو کې له کمبوده ځان وژغوري له پاکستان سره د مرستې احمقانه عمل دی. فرانسې خبری اژانس لیکلي روهرا باچر چې کله د وړاندې شوي بل دفاع کوله دا هم وویل چې اوس امریکا لپاره هغه وخت را رسیدلی دی چې د هغو مخه ونیسي چې په وړاندې یې درېږي. د نوموړي په وینا پاکستان دا ښکاره کړې ده چې د امریکا ملګری نه دی. خو له دې سره سره چې د دې بل مخه نیول شوې ده بیا به هم د دغې لایحې له مخې مرستې سختې کنټرول شي. په راپور کې راغلي امریکایي چارواکي له ډېرې مودې له سخت دریځو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې د اړیکو په باب پوښتنې پورته کړي دي. په دوی کې د افغانستان د حقاني ډلې او د هند د ضد لشکرې طیبه سره تړاو هم شامل دی. د امریکا د دویم پوځي مشر یا افسر په توګه نومول شوی ادمیرال جیمز واینفیلد پاکستان د یو ډېر زیات ستونزمن پارټنر یا ملګري په توګه یادوي. د باور څرګند کړ او وی ویل چې په خواشینۍ سره پاکستان کلونه پخوا په ډېر یو خطرناک لار د پل ایښودلو پریکړه وکړه او خپلو ګټو خوندي ساتلو لپاره یې له دغو ډلو کار واخیست. د فرانسې خبری اژانس د دغه پوځي افسر لخلې زیاتوي چې په پاکستان باید فشار زیات وساتل شي او د ټولو هغو لارو چارو کار واخیستل شي چې وخایو چې یو ښه ملګری باید څه ډول وي تر څو دوی په دې حقیقت پوه شي چې حقاني شبکه د دوی خپل هیواد لپاره ګواښ دی او دوی هغه سګامونه پورته کړي چې امریکا یې له دوی غواړي. د امریکا د پوځ مشر ادمیرال مایک مولن ویلي چې د پاکستان پوځ یا استخباراتو ادارې به خی خبریال سلیم شهزاد وژلی وي. دغه خبریال په پوځ کې د اورپکو د ګډون رپورټ کړی وو. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف واشنگتن ته د سفر پر مهال د پاکستان د پوځ او ایسای دفاع وکړه. دا خبره رد کړه چې کوم پاکستانی د بن لادن ملاتړ کړی دی. البته بن لادن هغه وخت ایبټ آباد ته تللی و چې له هغه مهال پرویز مشرف ولسمشر وو. خو پرویز مشرف په امریکا کې د ویډرو ویلسن په نوم د کارپوهانو په نړیوال سنټر کې وویل چې د په ډاټ سره وایي چې په دې جرم کې لاس نه درلود او خبر نه وو. نور نو که څوک دا مني یا یې نه مني. ایف پی لیکلی مشرف زیاته کړه چې دا ممکنه ده چې پوځ یا ایس ای دا مسله له ده پټه کړې وي. خو دا هم سل په سلو کې په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده چې داسې دي وشي، ځکه چې مشرف خپله د پوځ سړی وو او دا خلک هم د ده وو. د فرانسې خبری اژانس رپورت اخیره برخه وایي د ولسمشر اوباما ادارې په وروستیو کې له پاکستان سره په دفاعي چارو کې له 2.5 میلیارد ډالرو نه درېمه برخه مرسته ځنډنه کړه. خو له پاکستان سره د مرستو په برخه کې ریپبلیکن ګوند غړو هیله لرله چې 6.4 میلیارد ډالر مرستې پر پاکستان بندې کړي. پر دې مسلې دوه شپې بحث وشو. دغه پیسې به هغه حالت کې بندېږي چې پاکستان له وسلوالو سره جګړه ونه کړي. خو په سنت کې د اوباما ډیموکرات ګوند برلاسه دی. دوی وایي چې دا مهمه ده چې د اوږدې مودې په مخه په پاکستان کې ډیموکراسي غښتلې شي او تعلیم زیات شي سو بنسټپالي کمزوري شي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 1 بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال پنو
په 28 منټه کم 3 بجو،
شعر او تصوف
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 3 بجو.
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د دې ترڅنګ زموږ نور ډیر ګڼ پروګرامونه هم واورئ د مشال ریډیو نه د 9 غنټو په ترڅ کې. اوریدونکو د بجلی قامی ادارې نیپرا یو ور بیا د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي فیصله کړې ده. د دوی په وینا دا پریکړه ځکه شوې چې په نړیواله منډۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې دي چې په بجلی باندې نیغ په نیغه اغیز لري. د بجلی د لوړولو خبره په داسې وخت کې مخې ته راځي چې په پاکستان کې په ډیرو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اور.
د بجلی کمی ادارې نپرا د بجلی په نرخونو کې یو وار بیا د یونټ په سر د یو شپې ته پیسو زیاتوالی فیصله کړې ده او وایي چې د بجلی د نرخونو دارومدار د تیلو په نړیواله منډۍ دی. د نپرا رجسٹرار سفیر حسین مشال ریډیو ته په دې بابله صداسي وویل
فیول کو اس کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ جیسی کم ہوتی ہیں تو ہمارے پاس بھی اس کا ٹیرف کمی آئے گی.
کہ بین الاقوامی منڈی کے تیلو پر نرخونو کی کمی راشی نو زمون دے بجلی نرخونو بہم ور سرک کم شی او کہ حل تا د تیلو نرخونو چتیگی نو نیخ پنی غاده دے اثر زمون دے بجلی پر نرخونو پریوسی زکه چې بجلی د تیلو په ذریعہ پیدا کیږي او دا زیاتوالی یو شپې ته پیسې د یونټ په سر دی او دا به هله عمل کیږي چې د حکومت لخوا باقاعده نوټیفیکیشن جاری شي. مونږ حکومت ته ویلي دي چې نرخونه دې سی واکړي زکه چې دا زموږ مجبوری ده او دا نرخ به د 500 یونټو نه په کم استعمالونکو نه لګو کیږي.
د معاشي چارو تزیه نگار او خبریال محمد علي هم وایي چې د نړۍ معاشي نظام د تیلو په نرخونو روان دي او په دې د اثر غورځېدو لقبل د ملک د بجلی سره سره په نور سیزونو هم اثر غورځيږي. نو موري مشال ریډیو ته زیاته کړه
انٹرنیشنل مارکیٹ کی سے قیمت تھی جن ادارے سارا اگے آؤٹ پٹ چلے آگے قیمت پوچھے گی وجہ سے کلا قیمتوں کی بجلی قیمت وہ سر رکھے گی وہ کلا کی قیمتوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے تیل پوری خدا گئی وجہ بجلی کا کار دے گا اگر حکومت چلے گا پاس
ولی بلخوا اولس د بجلی په نرخ کې په زیاتوالي اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي چې د دوی دومره آمدن نشته نو څنګه به وکړی شي چې دوی دومره زیات بلونه ورکړي. یو تن افضل خان مشال ریډیو ته ویل
بجلی ډېره ګرانه شوله بلونه مطلب چې او دلته مونږ خرچې نه پوره کیږي تنخواګانې او حساب مو کم ده او بجلی ډېره ګرانه شوله په لحاظ په دې غوشي پوښښ حساب دی چې دا لږ مشته سوکه کې ارزانه کی خوش ولې مونږ غریب خلک مونږ به څه پسې رسو.
یوې بلې زنانه هم مشال ریډیو ته ویل چې د دې د خاوند دومره آمدن نشته او گزاره یې ګرانه ده.
زمونږ هدونه استی نشته یو د بجلی د دونه بلونه دی وسوم دونه ډیر راځي او دا لا نورم سیوا شو او واړه واړه بچیم دي د خاوند مې د سي د غم نشته دي نه دا به مونږ د کم زینه ډکو.
یو بل تن یامت هم خپل فکر مشال جیړي ہوتا صدا سي وړاندې کړو
د بجلی روز تر روزه ګرانی دی مونږه مطلب چې بچی دي او روز تر روزه د بجلی له بغټو کنه خپل نور څه بکو کړي د غریبانو خو د دې لا سډر بدراله او
بحران په حق لا د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر میرا زار ربانی نن سینیٹ کې د خپل وینا په وخت وویل چې د بجلی بحران پیدا کولو کې د کراچی الیکٹرک سپلای کارپوریشن او نیپرا مشران ککړ دي. سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ سوریدونکو د 400 ضلع په شپقدر کې د مدني ټولنو غړو د دغلته د بجلی د نشتون او لوډ شیډنګ له وجې مظاهره کړې. د مظاهره کوونکو په وینا دوی بلونه هم ښه وخت په وخت ورکوي خو بیا هم په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ دی. په دې اړه شانواز ترکزی رپورټ لري.
د تحصیل شپقدر د دولس یونین کونسلونو چې د کلو شمیرې دوه اویا جوړیږي د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد 400 پېښور باجوړ محمد او په قبایلي سیمو تلي د کونړ افغانستان سړکونه په مکمله توګه بند کړي وو. دغه ولس ویل د بجلی محکمې د دغه سیمو د ولس سره ډېر زیاتې شروع کړی دی.
زه معمول تعلم دی دوی کومه خبره کوي چار ہزار تک بل نشتا بل نہ بہت امنگ خی پھر 4000 روپے بل آخر بس یہ چاہتے خدا غریبی داغا واس نکی گی دل تا بمنگ مارے چے کم ظلم او زیاتی شروع دے بی دل تا ودا لوڈ آیا وس لوڈ لٹ سر پتہ یہ واقعی چے اس خل کو روڈن تر ہوتی نو اس بجلی کھٹک دا.
اقبال چے دے سکول استاد دے پ سائیکل کور تروانو زکہ چے پ سڑکونو گاڑی بند وو. ہغه ویل احتجاج دے اولس حق جوڑے گی
نند دے پروٹیسٹ بارے کے تو خپل رما خیرات دادی چے دے خل کو پروٹیسٹ کڑے دے پیس فل او دا دی حق دی مطلب دا پکار دی چیرہ سڑے وګورو چیرہ دا پروٹیسٹ دی کھڑے سدا پار دی د دې سره رائټس دی اغه ته پیسې ته خپل رائټس ورکړي شي زری خبره بیا به څوک چته دا سی پروٹیسٹ کوي.
د جمعیت الاسلام د ضلع چارسدی سیکرټری اطلاعات رحیم شاه بچا چې د شبقدر تحصیل د بازار د دکاندارانو د انجمن صدر هم دی، پر دې پوښتنه احتجاج به تر کومه حده غځول شي وی ویل.
آینده لا عمل زمون اوس چې کوم دی نو هغه سپریم کونسل هغه باقاعده چې کوم دی د نوی دغه پروګرام چې کوم دی منظوري به ورکي او دا شی به بیا داسې نه وي. دا به د دې نه زیاتی هغه که د وزیر اعلی ګیرو دغه پکې فیصله وشوله کاغذ چې کوم دی نو مطلب دا دی د نورو ځینو څه فیصله پکې وشوله هغه فیصله باندې به ان شاء الله دا قوم زموږ شاته ولاړ دی او دا قوم دا غواړي چې مونږ ته د خپل حق راکړي شي. په دغه حواله باندې مونږ چې کوم دی راغونډ
د سیاسي ګوند پاکستان پیپل پارټي شیرپا وغړی اکبر خان مټه وایي وابده دی خپل قبله درسته کی
لوډ شیډنګ په ټول پاکستان کې دی، خو مونږ دا ویل چې دلته دی دا دروغ وای چې دا سی سینا بنشي سلور سلور شپږ شپږ ګنټه متواتر په باندې دا بجلی بندي او هغه بجلی دی کارخانو ته ورکي. د کارخانو خو صرف د پیسو ګټلو خبره را دلته زمونږ د جانی د انسانانو د زندګو خبره را د ماشومان تباشو مري د ګرمینه
د محکمه وابډا شبقدر تحصیل اکسین محمد جمال لمو چې سوغ پختنه وکړه چې ولس په وابډا د بجلی د بندښت او کارخانه دارو ته د بجلی ورکولو تورونه لګوي نو هغه وویل د احتجاج پر دوران مظاهرینو پر باچا خان چوک شبقدر کې اورونه هم بل کړي وو او ځای پر ځای پر سړکونو لرګي او تیږې یې خودلې وې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شبقدر.
دا مشال ریډیو دا
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږیس. په مصر کې خلکو په مظاهرو سره د حسنی مبارک حکومت چپکو خوسی یو ځل بیا مظاهره پیل کړي. دوی په ملک کې د چټکو ډیموکراټیکو بدلونونو غوښتنه کوي. دا وخت زموږ همکار احمد شاه زمی چې د مصر په قاهره کې در سره د ټلیفون په لیکه دی. احمد شاه زمی ستړی مشي او د مظاهرو تازه حال راته وایي.
ډېر مننه بشیر ګواش. لکه څنګه چې تاسو هم وویل په مصر کې اوسنۍ مظاهرې د حسنی مبارک رژیم د پای ته رسولو لپاره د جنوري د ویشتمې پیل شوې، خو هغه رژیم وپرځول شو او پر دیارلسم د فروری یوه نوې شورا رامنځته شوه او مشر یې رئیس الوزرا یا وزیر اعظم اشرف مشرف وټاکل شو. یو څو میاشتې خو آرامي وه، اوس دا څو اونۍ کېږي چې بیا دوی یو ځل په مظاهرو پیل کړی دي. شباب ثوره یا انقلابي ځوانان چې دي د دوی ځینې غوښتنې دي چې د دوی په وینا هغه نه دي منل شوي. لکه دوی دا وایي چې ټول د حسنی مبارک د رژیم پخواني وزیران، حسنی مبارک د هغه میرمن، د هغه دوه زامن، دوی باید محاکمه شي او دوی ته سزا واورول شي، ځکه چې دوی د مظاهرو په دوران کې د خلکو په وژنه کې لاس لري او یو شمېر خلک یې ژوبل کړي دي او د شهیدانو او د اوتپیسو کسانو کورنیو ته دي معنوي او مادي ګټې ورسول شي، هغوی ته د هغوی حق ورسول شي او سره داسې وزیران دې رامنځته شي په د شورا کې چې هغه په هیڅ درغلي کې لاس نه لري. دوی دا غوښتنه کوي چې په اوس شورا کې یا په عسکري شورا کې هم داسې کسان شته چې هغه د حسنی مبارک د رژیم کسان وه. دوی دا وایي چې دا کسان باید له منځه ولاړ شي او داسې کسان راشي چې هغه په هیڅ درغلي کې لاس نه لري. که څه هم رئیس الوزرا یا وزیر اعظم اسام شرف د دوی په غوښتنه راغلی وو، هغه څه باندې 15 وزیرانو بدلون وکړي تېره ورځ او هغوی سوګند هم واخیستی، خو دوی بیا هم ځینې غوښتنې لري او دوی دا وایي چې موږ به تر هغه پورې دا مظاهرې پای ته نه ورسو تر څو چې زموږ ټولې غوښتنې نه وي پوره شوي. نو نن د چمې په ورځ نن یو ځل بیا کشمیر لمانځه وروسته د مظاهرو بلنه ورکړې ده، نه یوازې په قاهره ښار کې بلکې په سکندریه ښار کې، اسماعیلیه کې او نورو ګڼو ښارو کې هم.
نو احمد شاه زمی دغلته په قاهره کې او تاسو چې کوم ځای کې موجود یاست دغلته د دې مظاهرو د وجنه خو کوم ستونزې خلکو ته نه دي رامخته شوي په تګ راتګ کې د لارې په بندېدو کې؟
څه
ستونزې خو خامخا ځینې ستونزې رامنځته کېږي، ځکه چې دا مظاهرې په تحریر څلور لارې کې چې دي دا د خلکو په وینا د قاهرې زړه بلل کېږي او د قاهرې شریان بلل کېږي. ټولې لارې تحریر ځي او د هغه ځای ته بیا د ښار نورو برخو په دې تحریر څلور لارې کې د عرب لیگ دفتر هم دی، پدا تحریر څلور لارې کې د رادیو ټلویزیون دفتر هم دی، وزارت داخله هم دی، په دې کې امریکایي او برطانوي سفارتونه هم دی، په دې کې ګڼ شمېر وزارتونه دي شاوخوا، او سره د ټرافیک سیستم ډېر رامنځته کړی ده. خو کله چې ما د مظاهره چانو سره خبره وکړه نو هغه وایي چې نه، دومره ستونزې د تحریر څلور لارې و خلکو ته نه ده رامنځته کړې. دوی وایي چې موږ د تحریر څلور لارې څخه د باندې نه وځو، په همدغه تحریر څلور لارې کې دننه یو، نو لهذا زموږ چې کومه مظاهره ده یا احتجاج دی هغه د خلکو پر ژوند باندې هیڅ ډول اغېز نه دی کړی.
ډېره مننه احمد شاه اعظمي، تاسو موږ سره د مصر د قاهرې نه د ټلیفون پلی کوي او رودونکو تاسو د مصر د هغه خلکو د غښتنو پاړه واوریدل چې د حسن مبارک له حکومت له چپکی وروسته د غلطه په ملک کې د ډیموکراټیکو بدلونونو د زر تزر دراتلو غښتنه کول.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولې گئی.
بالکل، تاسو اوس کولای شئ مشال رادیو ته د اس ام اس لارې خپل پیغامونه راولېږئ. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
03325333351.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږئ.
اور دن کو تاسو کولای شئ مونږ ته اس ام اس نه راولېږئ، اس ام اس میسجونه را تراولېږئ. مونږ یو څه میسجونه تاسو ته وایو. عبدالرزاق شینواری د لنډی کوتل نه میسج را لګل دی. همدارز یو بل اوریدونکو مونږ ته ویلې دی چې هغه زکه خوشاله دی چې میسجونه نشر شو. شفقت الله تنها مروت دی هغه. نو اوریدونکو مونږ کوشش کوو چې ستاسو د ټولو میسجونه نشر کوو. که وخت وو نو خامخا یې نشر کوو. یو بل اوریدونکي هغه زرغونه افغان وایي چې د دې نه ټلیفون اخیستل کیږي او نه هم میسج لوستل کیږي. نو دا د میسج خو مونږ ولوست تاسو ته واورو. او کوم که تاسو چیرته ټلیفون کړی او چیرته د ټلیفون د لارې مونږ سره رابطه نه شوي، نو د هغې وجه کېدای شي دای چې کېدای شي یو څه ستونزه وه په ټلیفون کې، یا همداراز دا هم کېدای شي چې ستاسو د ټلیفون لیکه خرابه وي. زموږ د ټلیفون لیکې چې دی هغه ډېره مصروفه وه، نو کېدای شي د دې وجه نه هغه نه شوي، ستاسو ټلیفون نه مونږ ته نه راغلي. اوریدونکو مونږ کوشش کوو چې ستاسو د ټولو مسیجونه واخلو، خو مونږ سره وخت کم دی. یو رپورټ ته به ورځو، بیا به هم د تاسو سره. په افغانستان کې د سولې علي شورا د وی غونډې په ترڅ کې د پکتیا د سولې شورا د سیمه ییز دفتر په رسمي ډول پرانستنه وکړه. د سولې شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد اعلان وکړ چې دوی اوس په نړیواله کچه ملاتړ ترلاسه کړی او د اسلامي هیوادونو په ګډون نورو ګڼ شمېر هیوادونو هم د سولې د علي شورا ملاتړ کړی او د مرستو ژمنې ورسره کړې دي. په دې اړه د نقیب الله متنوال رپورټ اورو.
په دې غونډه کې د پکتیا پر ولایتي چارواکو سربیره د 200 شاوخوا کې قومي مشرانو هم ګډون کړی و چې د سولې د شورا د چارو یې ملاتړ وکړ. او په دې ولایت کې د سولې د بهیر په چټکتیا کې د هر اړخیزو هلو ځلو ژمنه وکړه. دوی په هیواد کې د اوسني تاوتریخوالي یوازیني مسؤلین د دولت وسلوال مخالفین ونه بلل، بلکې دولت او نړیوال امنیتي ځواکونه یې هم تر ډېره بریده په دې برخه کې ملامت وبلل. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د سیمه ییزې کمیټې د پرانیستې په غونډه کې وویل چې دوی اوس په نړیواله کچه ملاتړ ترلاسه کړی او د اسلامي هیوادونو په ګډون نورو ګڼ شمېر هیوادونو هم د سولې د عالي شورا ملاتړ کړی او د مرستو ژمنې ورسره کړې دي.
په منطقوي سطح باندې تر اوسه پورې د منطقې هیوادونو قطعا دې ته اماده نه و چې د افغانستان حکومت د طالبانو اسلامي تحریک یا حزب اسلامي سره روغه جوړ وکړي. نن د پاکستان حکومت سره تن وای چې موږ په بشپړ توګه باندې د سولې د عالي شورا سره مرسته کوو. حتی د هندوستان حکومت او د روسیې حکومت چې سخت مخالفت پې کاوه چې په هیڅ کله باندې د طالبانو اسلامي تحریک سره باید خبرې ونی سي. دا یو تروریستان دی او له تروریستانو سره خبرې کول ناروا دي. نن د هندوستان حکومت صدر اعظم یې راغی پارلمان کې غټ اعلان وکړ چې موږ د سولې د عالي شورا د حل ظلم ملاتړ کوو.
د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد زیاته کړه چې د طالبانو راتګ به ابرومندانه وي او هیڅکله به د دوی د تسلیمۍ په معنا نه وي.
موږ به په هیڅ قیمت باندې د دې کوشش ونه کوو چې په افغانستان کې یو غیر عادلانه صلح رامنځته کړو. موږ په افغانستان کې واړو یو عادلانه صلح رامنځته کړو. د طالبانو اسلامي تحریک او حزب اسلامي په لوړ سر باندې د قهرمانانو په شکل باندې په افغانستان ته باید راشي. موږ قطعا د دې پروګرام نه لرو چې د طالبانو اسلامي تحریک په هیڅ شکل باندې تجزیه سي او تقسیم سي، خوار سي، ذلیل سي او تسلیم سي. نه، ابدا نه.
په پکتیا کې د سولې د شورا د سیمه ایز دفتر مشر مولوی خالق داد ویل چې دوی د خلکو او ولایت له همکارۍ پرته یوازې ځان کار نشي کولای. نوموړي زیاته کړه چې د سولې د راوستو په برخه کې خلک، دیني عالمان او قومي مشران باید د پام وړ هلې ځلې وکړي.
هغه ورور چې نن د ما او د تا نه خفه ده، موږ دا نه وایو چې هغه ورونه دې راشي، زه چې څه ورته وایم، ما د قاضي کې او زه به چې د ده او د دولت تر مابین فیصلې وکړم، لیکن دومره حق خو دې راکړي، دومره موقع خو دې راکړي چې د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت، د تفاهم یو موقع خو دې راکړي.
که څه هم په پکتیا کې د سولې بهیر لپاره منډې تر لیلا پخوانه پیل شوې، خو په افغانستان کې د سولې د عالي شورا د پکتیا سیمه ییزه شورا په داسې حال کې په رسمي ډول خپلې چارې پیلوي چې د هیواد په نورو مهمو ولایتونو لکه کندهار، هرات، بلخ، ننګرهار او خوست کې لا له وړاندې خپل دفترونه پرانیستي او کار یې پیل کړی. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د مشال رادیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه، د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
شعر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو، دا ټول پروګرامونه، ټول خبرونې سبا اوریدل شي د شنبې یا خالی پورس. د پاکستان د ریلوې محکمې د چارواکو وینا ده چې د ریل انجنو د کمی له کبله د ریل گاډو د بندېدو خطر ده، او د دوی سره صرف د یو څو ورځو لپاره د گاډو د چلیدو په خاطر ډیزل موجود دي. په دې اړه به د انیسا اجمل رپورټ وور.
د ریلوې محکمې ویان او ډایریکټر آپریشن محمد سلیم مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د ریلوې قریبا 200 انجنې د استعمال قابل دي، او په هغې کې هم بعضې انجنې داسې دي چې زړې او بیکاره دي او هغه څه وخت هم بندېدای شي. نوموړی په دې اړه زیاتوي
انجن دي او دې کې تقریبا 200 کار کوي. مونږ نجی کپنو ته د خرابو انجنو سمولو خواست کړی دی، او حکومت نه هم د ریلوې د سمدستي پروګرام شروع کولو لپاره فنډ غوښتی دی. تیر کال مونږ 14 ریل گاډي ادرولې دي، او اوس تقریبا 206 ریل گاډي چلیږي. د ریل گاډو د شمیره د مسافرو په نسبت ډیره کمه ده. اول به درې گھنٹې ریل گاډي لیټ کیدل، او اوس د کم انجنو له وجې لس گھنٹې لیټ کیږي. بل د کال 2010 په بجټ کې مونږ سره د 11 ارب روپو وعده کړی شوی و، خو لا تر دې دمه مونږ ته یو پیسه نه ده راکړی شوی. حکومت دې مونږ له فنډ او انجن راکړي چې مونږ د محکمه د بندېدو نه بچ کړو، او د ولس او ریلوې ملازمینو ستونزې ختمې کړو.
یاد دې وي چې تیر سر ورځې وړاندې د ریلوې مرکزي وزیر غلام احمد بلور هم په خپل یو بیان کې ویلي چې که ریلوې محکمې اړخ ته پام ور نه کړی شو، نو دا به بند کړی شي، ځکه چې ریلوې محکمې سره د ملازمینو لپاره تنخواګانې او پنشن نشته. په دې لړ کې حکومت لا د ریلوې محکمې حالات صحیح کولو لپاره فنډز او انجنې ورکول پکار دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
19 کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، تاسو د پروګرام سبا اوریدل شئ. اوس د نن ورځو د خبرونو په اخیری شیبو کې له عبدالحی ککړ څخه د خبرونو سرټکی اوریدل شو.
د بلوچستان په خوزدار سیمه کې نامعلومه وسوالو د بلوچستان نېشنل ګوند یو مرکزی مشر جمعه خان ریسانی او د درې ملګري نور وجلی دی په قبایلی سیمه کورم کې قبایلی قام لشکر د مموزو کوم پر تګ راتک بندیز لګولې او د دې قبیلې ځینې کسان او ګاډی نیولې دي. د پاکستان په کراچۍ کې پولیس وایي د ملیر په سیمه کې د دوو ډلو په نښته کې لس کسان وژل شوي دي. د یورپ چارواکي په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشریزه کې یونان له معاشي بحران څخه د بچکول لپاره د هیواد ته د 109 اربه یورو پر وکولو سره سلا شوي دي. د جنوبی کوریا د نیوکلیایي چارو استازي ویلي چې د آسیان د سرمشریزې په موقع نن په بالی کې د شمالي کوریا له خپل همسیا سره د امري خبرې اترې کړې دي.
د خبرونو سرټکی درته عبدالحی کاکړ وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نن خبرونه په همدې ځای پېته رسیدي. سبا و بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. ښه شپه ولرئ.